جی شوی السلام علیکم قدر منوریدون کو دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هر کله کو قدر منوریدون کو د خبرونې پر اپورنو کې به ووري چې په کابل کې پر یو جمعات ل پرونی خونړی حمله ورسته افغان حکومت وایي وسلوالو ډلو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او ځکه اوس پر سپیشل ځایونو حمله کوي. د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ د جګړې وروستای حال به هم درکړو. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سلیمان چمتو کړي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له 150 وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. متحده ایالاتو په کابل کې پرونی حمله وغندله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې د راروانو رخصتۍ په ترڅ کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له 150 افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. درک د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو په جپوي جنگ کې شکست خوړلې او له دې امله پر سپیشل مذهبي ځایونو حمله کوي. دی وایي موږ له افراطي ډلو سره چې شمېرې 150 ته رسېږي په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهېږي. امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړه کې دې ډلو ته ماتې ورکړې ده. شاه حسین مرتضوی په کابل کې د شایګانو پر جماعت پرونی حملې ته په اشاره سره ویل چې وسلوالې حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نسی رامنځته کولی. په همدیال کې د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د شایګانو پر جماعت حمله په شدت وغندله. د امریکا د ملي امنیت شورا ویندوی نت پرایس په یو خبر پاڼه کې ویل چې داسې بزدلانه حمله په افغانستان کې د فرقې تشدد رامنځته کولو لپاره کېږي. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. پر باقر العلوم جماعت باندې په حمله کې لږ تر لږه 150 تنه ملکي وګړي وشل سول او 80 تنه ټپیان سوه. د افغانستان دولتي خبري اژانس بختر وای په بغلان کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ارتباط په تور نیول سوي دي. بختر اژانس د بغلان د امنیت قمندانې د مطبوعاتي مسؤل زبی الله شاجوی په حواله وای چې دا کسان د لوګر دی او په ډندغوري ولسوالۍ کې دنده تر سره کوله. شاجوی ویل چې دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د فرانسې پولیسو په ستراسبورګ او مارسای شهرونو کې وتنه د تروریستي حملو د پلان په تور نیولې چې یو پکښې افغان دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د کسانو څو میاشتې مخکې د حملې پر پلان کار پیل کړی و. د نیول سوو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره سوي خو ویل سوي چې 15 فرانسویان او یو تن د مراکش وګړی دی. د فرانسې پولیسو ویل چې د دې کسانو د سای شنډه کړې ده. په فرانسې کې سږ کال 413 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول سوي دي. په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له امله د وژل سوو شمېر 122 تنو ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي د هند په اترا پردېش ایالت کې د یکشنبې د ورځې پیښه په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د هند د ریل ګاډو وزیر سورش پربو پرون د هیواد په پارلمان کې ویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د وای د ریل ګاډو او لیکو د مسؤلیت ادارې یو قانوني کمیسیون ګمارلی چې د پیښې علت پیدا کړی. څېړنې به خپلواکي او هر اړخیزې ترسره سي. هغه زیاته کړه چې په دې ارتباط غفلت کوونکو ته به سخته سزا ورکړل سي. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د سونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل. چارواکي وایي فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې یو متر لوړې سوې. دا بټۍ په 2011 میلادي کال کې د یوې زورورې سونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پېښه رامنځته سوه. د جاپان د میتیورولوژي اداره وایي چې د زلزلې تکانونه ان په پلازمین توکیو کې هم احساس سوي دي. د پیښې د تلفات په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی. خو د NHK په نوم جاپاني رسنۍ د زلزلې ځپلې سیمې له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړی او خپل اتباعو ته د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼې د کوم ځانګړي ځای یا نیټې یادونه نه ده کړې. خو د نومبر 24 چې پکې چې په امریکا کې د شکرانه د ورځ یا تانکس گیوینګ په نوم لمانځل کیږي او د دسمبر 15مه د کرسمس جشن د احتمالي نیټو په توګه یاد شوی دی. خبر پانا وای د معتبرو شواهدو پر بنسټ اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ملګری ډلې په اروپا کې بیا هم د حملو پلان لري چې تمرکز به د راروانو رخصتیو پر رسوي. د یو بل خبر لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون فسخه کړي. ښاغلی ټرمپ د ژمنه په هغه ویډیو پیغام کې کړی چې له لوړې وروسته د ده د کار د پیل د سلو ورځو د پلان په اړه پرون خپره سوه. د پاسیفیک د همکارۍ د ټولنې د غړو ترمنځ د تجارتي تړون د تصویب لپاره چې د پاسیفیک د دواړو غړو د 12 هیوادونو ترمنځ ګمرکي تعرفې کموي، خنډونه له منځه وړي او ځینې نور اقدامات کوي. ولسمشر باراک اوباما ډېره هڅه وکړه خو دا تړون د انتخاباتي کمپاین پر مهال وروسته له هغې لانچمن سو چې ټرمپ پر خپلې دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن د دې تړون د ملاتړ له کبله انتقادونه وکړل. د امریکا په ګڼ شمېر صنعتي ایالتونو کې چې د ټرمپ د دې پیغام هرکلی وسو چې بیکاري پکښې زیاته ده او د دې بیکاري پړه هم د شمالي امریکا د آزاد تجارت پر موافقې اچول سوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلاخره له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره بنده کړه. عراقي ځواکونو څو ورځې مخکې د تلافر هوایي اډه هم ونیوله. د موصل په عملیاتو کې د عراق د ګرځنده پوځي ډلو قمندان ابوته نصري پرون په دې اړه وویل بیویز موږ اصلي هدف له سوریې تلافر سیمې ته د وسلو د اکمالاتو بندول وه. د داعش له وسلوالو د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د اکتوبر په 14مه پیل سوی دی او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول سټیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. سټیفن اوبراین پرون امنیت شورا ته څرګنده کړه چې سږ کال په سوریه کې تر محاصرې لاندې خلکو شمیر دوه برابره زیات سوی دی. هغه زیاته کړه چې په زیاتو مواردو کې د سوریه رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد په رژیم په شدت انتقاد وکړ او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطي ځپلې، دوا یا صحي خدمات نه لري. پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له یوې آرامې شپې وروسته نن سهار جګړه بیا پیل شوه. افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په جبهه جګړه کې ماتې خوړلې نو ځکه پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلونونه په پام کې دي. په نورو موضوعاتو کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې لپاره د کاندیدانو د غوره کولو کار پیل کړی. له یوه کارپوه سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د ټرمپ ټیم به د افغانستان په اړه کومه پالیسي غوره کړي.
دا کسان د افغانستان کې د پاتې کېدلو لپاره نور ګامونه هم وشت کړي او د افغانستان د جګړې د ختمېدلو احتمال ډېر په نظر کې راځي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې 19 پروګرام کې مو له هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې په یو ورځنیز پروګرام کې په ملګرو ملتونو کې د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتانو په توګه د کار تمثیل کړی.
منګا چورتوای ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم ک چې موضوع و د عراق او د سوریه د بیا رغونې لپاره کړنی.
تاندې څانګې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوه منی مای کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې تیر شپه آرام و. پرون سهار وختي د چارواکو په وینا شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو پر دواب ولسوالۍ حمله وکړه. چارواکي وایي چې تیره شپه په دې سیمه کې آرامي وه خو نن سهار په دې ځای کې جګړې بیا پیل شوې. په دې اړه د تفصیل لپاره همدا شپه د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د تیرش د نن سهار د پیل شویو جګړو په اړه معلومات راکوي. انوري صاحب،
دغه څوره لیکيږي چې د نورستان په دوه ولسوالۍ کې البته په مرکز او شاوخوا پوسټو باندې جګړه روانه ده. بیګا شپه آرام تیره شوې ده. نورستان علي عبدالقیوم څو شېبې وړاندې ازادي راډیو وویل چې بیا د سهار نه جګړې زور اخیستی دی، خو په دغه ټولو دریو یا څلورو ورځو جګړه کې د نورستان والی وی چې درې وسلوال طالبان وژل شوی او پنځه ټپیان دي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې طالبان ویان دي، هغه وی چې دوی دوه پوستي نیولي او دولتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوب اړولې ده. جګړه اوس هم روانه ده او هلته د دعا بحث دی. د جګړې نه درې ورځې وړاندې خالي شوی دی ټلیفوني شبکه سره نه کوي او نوي معلومات لږ په ستونزو سره ترلاسه کولی شي. خلک او د خلکو تګ راتګ هم نشته دی. هلته سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم رسېدلي دي، د ملي اردو ځواکونه دي او ورسره د نورستان امنیه قومنده سریې هم دی عمل ته دي. او د نورستان والی وایي چې نږدې مخالفین نه دي راغلي، د لرې ځایونو کې درنې وسلې لګولي او د دوی پوستې ولي او د دوی ځواکونه هم د هغوی مورچلو باندې ډزې کوي او جګړه روانه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د جګړو ورستای حال راکو. چارواکو ویلي دي چې تیر شپه په دواب کې آرامي وا او نن سهار لسره هغه جګړې پیل شوې چې تقریبا په ورستۍ څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو له حمله ورسته پر دې ولسوالۍ پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت په کابل کې د شیعاګانو پر جماعت بکر العلوم د پرونی حمله په اړه وایي چې وسلوالو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د جګړې په ډګر کې شکست خوړلی او له دې کبله پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. په دې حمله کې له 200 زیات ملکیان ووژل شول او تر 15 اتیا زیات کسان ټپیان شول. په دې اړه تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپیڅلو ځایونو حمله په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس مهال له ډیر شو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی کمزوري کړي. نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپیڅلو ځایونو حمله کوي. شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. هڅه چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی. ټول افغانان په وژغ دا پېښه غندي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږته لږه 10 جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږته لږه له 1400 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلی او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی.
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند.
محمد محقق وای دا دشمنان د پخوا په پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي. هغوی پرادی خلکو حمله کوي، یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکلسن په خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن.
شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شده چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفرقه اچولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاري وساتي چې پخوا یې کړی او هغه دا ده چې دغسې پېښې باید محکومې کړي. په کابل کې پرونی پیښه په روان کال کې پر شیعګانو درېیمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیعګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روښنایي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږ تر لږه 80 تنه شیعګان ووژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي ووژل شوي وو.
په کابل کې د بقر العلوم پر مدرسه له پرونی خونړی حمله ورسته د پښتنه را پیدا کیږي چې آیا دا ډول حمله به په افغانستان کې فرقه ایش خړو ته لمن ووهی کنه. په دې اړه نوریاس نوری د ولسی جرګې لغړی رمضان بشردوست سره مرکه کړي. ښاغلی بشردوست د مرکه په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا دا ډول حمله په افغانستان کې د فرقه ایش خړو خطر رامنځته کوي؟
افغانستان ورستنی د سلوشتنن تاریخ مطالعه کړی دی. له بده مرغه موږ وینو چې په دا سلوشت کاله نه یوازې د شیعګانو جماعت کې بریچ شوی دی بلکې په د سنیګانو په جماعت کې هم بریچ شوی دی. زه خو په دې عقیده یم چې امکان لري د نه ردوم چې دا فرقه ایي جګړه دوی ونه غواړي، اما یو شی چې واضح او روشن ده دا ده چې په دا سلوشت کاله کدی سنی جماعت ده او کدی شیعه جماعت ده. حتی دیو صوفی مذهبی مرکز هم دلته دیو انتحاری حمله مخه و چی حالتا هم مارو تپی شهیدان مجدرلود. زه پر یقدم چی دوی په هیس شی نباور لری. دوی واقعا هدفی داده چی دا وحشت ایجاد کی که سنی ده که شیعه ده که صوفیان ده. امکان لری چی زینی دوی دست تحلیل هم وکی چی فرقه ای جگره دلتا پایی شی، اما تر هغه وخت چې دا به د 250 په افغانستان کې وي زه باور نه لرم چې فرقه ایي جګړه پکې.
بشردو صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د نننۍ ځانوژونکي حملې مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیستی، خو مخکې تر دې د شیعګانو پر اهدافو د حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. که چیرې دغه حمله هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي، آیا نو فکر نه کوي چې دا به قصدند دې لپاره کیږي چې افغانستان هم لکه د منځنۍ ختیځ د یو شمیر هیوادونو پر وضعیت بدل کی، چیرې چې هلته فرقه ایي شخړې عملا لیدل کیږي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، د غرض په ځینو نورو سیمو کې؟
ما په دې تحلیل دا ده چې امکان لري چې دوی دا سوچ هم ولري، دا مخه هم ولري، اما که موږ واقعا د خپل تجربې په بنسټ کې یو تازه تحلیل و سیرنه وکړو، په داسې لوشت کال موږ لیدلې دي چې حتی د سنیګانو جماعت هم دوی مخه و. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د قومي جګړه تر هغه وخت چې د بهرنیو چارو نظامي پوځي خلکو دلته وي او تر هغه وخت چې د هزارګانو شیعګانو مالکانو په قدرت کې غټه برخه ولري، دوی لومړی مرستیال وي، وزیران وي، جنرالان وي، وکیل صاحبان وي، والی صاحبان وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ولو په میلیونونو هزارګانو شهیدان هم ووژل شي، دوی نه غواړي چې هرومرو په جګړه داخل شي.
بشردو صاحب، دا ډول حملو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولی شي او دغه راز د ټولنې مشران څه کولی شي؟
یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ځینو غټو انتحاري چې ځینو غټو خلکو د قومي مالکانو یا مشرانو مخه و او دوی ووژل شو. تاسو په جریان یاست چې هیڅ ګروپ هغه په غاړه ونه اخیستل، حتی طالبانو داعش او ځینو خبرې ګنګسې شو چې د حکومت یا دولت ځینو خلکو په دا کارونه لاس لري. اوس هم په افغانستان کې له بده مرغه هیڅ معلوم نه ده چې واقعا هغه خلکو چې هغه کارونه چې هیڅوک په غاله نه اخلي څوک دا کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې ځینو په غاله اخلي آیا واقعا دوی دا کار کړی دي او نه دي کړی دي. اساسي ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه دا ده چې دي دولت دلته نشته. که چیرې دولت و دا حالت په افغانستان کې روان نه و، موږ هیڅ وخت واقعا نه پوهېږو چې آیا دوی غواړي چې دا کارونه ودرول شي او کنه دا کارونه د دوی په شخصي ګټه ده.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست و چې د کابل په دارالامان سیمه کې د بقر العلوم پر جماعت د پرونی حملې په اړه نظر څرګنداوه. په دې جماعت کې چې شیعه زیارت کوونکي د عبادت په حال کې و پرون حمله وشوه، له دیرشو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 15 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سولې عالي شورا وایي چې یو نوې ستراتیژي جوړه کړې او دا ستراتیژي د دې شورا په تشکیلاتو کې تغییراتو ته لاره پرانیزي. ټاکل شوی چې د دې تغییراتو له مخې د سولې د عالي شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري، وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
مختلی د ولایاتو تشکیلات او د سیکنو د جګړو اهلي شورا و د جمهور د خدمت موصل کی او اوس اهلي شورا هم د پنځه جوړه شوی ده او د ولایاتو تشکیلات د اول د جوړې په اول د ستراتیژي جوړه شوې ده. د جین سلام د ورځې د سر تر سیدل دا او تاسو ته شوړ دا د نورو سره د ولایاتو تشکیلات هم جوړېږي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملي کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوي دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژي کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمن شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. دې دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې رانوړل شي.
د سولې د عالي شورا په ستراتیژۍ او تشکیلاتو کې د راروانو بدلونونو په اړه راپور مو اورېده. د سولې عالي شورا ستاسو په نظر تر دې دمه څومره ګټوره او په خپل کار کې بریالۍ وه؟ خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. د خبرونې تر رسیدګي موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بیرنیو چارو کې د دولت وزارت او دوه نړیوالو مؤسسو پرون په افغانستان کې د بیرنیو مرستو په اړه دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت معین محمد قاسم حیدری یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه دوه نړیوالې مؤسسې به د طبي پیښو څخه زیانمن شویو کورنیو سره د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پیښته د رسیدلې په چارو کې د دولت د وزارت معین وایي چې دغه پروژې به اکثره د افغانستان په هغو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي. دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د بیرونیو مرستو رسولو دغه پروژې به د افغانستان په اوو ولایتونو جوزجان، بلخ، بغلان، بدخشان، کندوز، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې عملي شي. ښاغلی حیدری زیاته کړه
ما خوشبختانه امروز شاهدی کمک ها و رسیدگی ها دی بخش است.
دی وایل دی که مرغه نن موږ په همدی برخه کې د مرستو او رسیدگی او شهیدان یو. دغه تړونونه چې موږ نن لاسلیک کړه د خوراکي، غیر خوراکي او د سرپناه په برخه کې د طبي پیښو له ځانمنو کورنوي سره تر سره کیږي.
برای متاثرین حوادث طبي در کشور امضا شد.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا یادو موسسو سره دغه تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په تیرو څو کلونو کې د طبیعي پیښو له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په زرګونو خلکو د ناامنیو له وجې له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د راپورونو له مخې په بد وضعیت کې دي او د پام وړ مرستې هم ورسره نه دي شوي. ډاکټر موسی د عمومي رئیس ټیپو لاروس په وینا چې یادې غونډې ته خبرې کولې له دغو پروژو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه پورته کړي. دی وایي موږ به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د سرپنا جوړولو، نقدي پیسو او په یو شمېر نورو برخو کې لکه د اوبو کیچونه مرسته وکړو چې له دې مرستو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د نړیوال ریلیف موسسې مرستیال امان الله سرحدي وویل چې د دوی مرستې به تر ډېره په کونړ ولایت کې له کورنیو بې ځایه شوو سره وي. د نوموړي په خبره د نړیوال ریلیف موسسه به یوازې په کونړ ولایت کې په 1,503 په شرایطو برابرو کورنیو نقدي پیسې او یو شمېر نور د اړتیا وړ وسایل وویشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ څو مهم کسان د څو مهمو چوکیو لپاره ځینې کسان نومولي دي. په دې ډله کې د ملي امنیت د سلاحکارۍ لپاره د متقاعد جنرال مایکل فلن، د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د میټ رامني او د سی آی د مشرۍ لپاره د مایک پومپیو نومونه اخیستل شوي دي. د دې کسانو کاري تجربې، نظرونو په اړه عصمت ساروان په پاریس کې له افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د دې کسانو ټاکنه به د افغانستان او سیمې پر حالاتو څه اغېز ولري.
د دې خبرې چې دا ډول کسان د ډونالډ ترامپ له خوا ولې انتخاب شوي دا د تاکونه لري خبره نه وه، ځکه چې ډونالډ ترامپ په خپله انتخاباتي مبارزه کې مدام داسې موقف نیولی وه چې د ښې افراطي سیاست طرفی وه. مګر خبره داسې ده چې په لویدیځو هیوادونو کې اکثرا سیاستونه تېره خارجي سیاستونه د متخصصینو له خوا مطرح کېږي او پیشنهادي ولسمشران یا وکالان په دې برخه کې یا ډېر تغییر نه راولي او یا نش راوستی، ځکه چې دا لوی متخصصین د امریکا منافع په نظر کې نیسي. اما پاتې شوه خبره چې ولسمشر هم کولی شي چې د خپلې طبعې کسانو د خپلې طبعې سیاست برخه کې ځینې ګامونه اوچت کړي او عملي کړي. او دا کسان د افغانستان په برخه کې زه داسې فکر کوم افغانستان کې به د پاتې کېدلې دپاره نور ګامونه هم اوچت کړي او د افغانستان د جګړې د ختمېدلو احتمال ډېر په نظر کې راځي.
د سیمې د نورو هیوادونو په اړه د دوی نظرونه څنګه تاسو ته ښکاري؟
د دوی سیدنی چې په خانه د دفاع مرسیال و ویلی چې ډېر احتمال شته چې د پاکستان په برخه کې د ترامپ سیاست ډېر سخت وي او پاکستان د ستونزو سره مخامخ کړي. او دا احتمال هم شته ځکه چې په امریکا کې یو شمېر زیات کسان پاکستان په دې درناوي چې له یو لوریه د امریکې نه مرسته اخلي او له بل لوریه د تروریزم ملاتړ کوي. او پات شو د ایران په برخه کې و مایک پومپیو چې سړي مشر په اسپانیا انتخاب شوی دی، حتی دا غوښتنه هم کړی و چې د ایران سره د هغه تړون چې اتمي انرژي په برخه کې لاسلیک شوی و لغوه کړی شي. نو زه فکر کوم چې د امریکا راتلونکی سیاست به د دې دواړو هیوادونو په برخه کې سخت وي او دا ډول سیاستونه د افغانستان د سولې سره زما په نظر باندې مرسته نشي کولی، ځکه چې دا هیوادونه به د اکثر العمل په شکل باندې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد کړي چې د امریکا دپاره سرخوږی پیدا کړي شي.
په عین حال کې ډونالډ ترامپ ویلی دی چې غواړي چې د منځني ختیځ مسایل حل کړي او له روسیې سره همکاري وکړي. فکر نه کوي چې له روسیې سره همکاري به د افغانستان په شرایطو په حالاتو هم اغیز ولري او دغه راز د منځني ختیځ مشکلات که چیرته حل شي، فکر نه کوي چې د تروریزم او افراطیت لمنه به ټوله شي او یا به تر یو اندازې پورې به افراطیت کم شي؟
زه داسې فکر کوم چې د منځني ختیځ چې سول راوستل ډېر اسانه کار نه دی. دا خرخیا خبره ده که چېرته پریښي هم په دې سیمه کې سول راش په افغانستان باندې به هم مثبت اغېزه وکړي، خو زه دې ډول اقداماتو او دې ډول خبرو ته ډېر خوشبینه نه یم چې مثبت نتیجه دې ولري.
د روسیه او د امریکا د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به په افغانستان اخیس څه وي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې له طالبانو سره تماس لري او داسې ادعاوې هم شته چې روسیه د افغانستان په جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي.
خبره خو داسې ده چې په لومړي سر کې باید ووایو چې د امریکې او د روسیې د روابط ښه کېدل خامخا په افغانستان کې په سلو باندې مثبت اغېز کوي. اما خبره دا ده چې آیا روسیه او امریکا به داسې ګډ ټکي پیدا کړی شي چې په سیمه کې د دواړو لویو قوتونو منافع سره پخلا شي؟ که دا ټکی پیدا کړی شي البته دا بېله شکه د افغانستان کې د سولې دپاره مثبت کوي.
په پاریس کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې لازادی رادیو سره خبرې کولې. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
جمهور ریاست وایي نن به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي ریډیو ته وویل چې دا کسان د ولسمشر له لوري ټاکل شوي او نن به لوړه وکړي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې تر ویلنډې قراري وروسته نن سهار یو ځل بیا جګړې زور اخیستی. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دي. په هند کې د یو ریلګاډي د نسکورېدو له امله د وژل شوو شمېره 122 تنو ته ورسېدله. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د څونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی او خپلو اتباعو ته یې د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانچمن تجارتي تړون فسخ کړي.
قاسم سولامل چې د کابل استودیو نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې چین وایي که د ناټو له غړي ترکیې څخه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړي توپ غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پرې وکړي. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غواړي په هره بیه چې کیږي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر غړیتوب غور وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد لیواله دی چې د روسیا او چین په مشرۍ امنیتي بلاک د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې اساس یې په 2001 کال ایښودل شوی، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. د سیمه ییز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه لکه د بیلاروس په څیر د خبرو یوه شریکه ده. د رویترز خبری آژانس در راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گینګ شونګ ویل ترکیه چې د شانګهای د همکاري د سازمان د خبرو شریکه ده او له اوږدې مودې راهیسې ورسره له نږدې همکاري کړې ده، پیکینګ د انقرې دغه همکاري استایي. گینګ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپل همکاري پیاوړي کړي، چین دې مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. گینګ زیاته کړه، موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقرراتو سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې سلا مشورې وکړو. د ترکیه حریت ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړی ده له 11 کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یو خبرداری وي. اروپایي مشرانو چې د ترکیې د ډیموکراتیکو ازادیو پر سابقې انتقاد کړی. د اردوغان لخوا د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته ځپونکو اقداماتو یې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ترکیې دغو اقداماتو ته په پام سره دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
زمون غاګ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه په دې اړه چې د سولې علي شورا آیا موجودیت ګټور دی کنه په افغانستان کې. عبدالوهاب دبرین د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې علي شورا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز لرلای خو چې غړي ور کسان وي. عزت الله اعظمي د کندهار ولایت څخه لیکي، په پاکستان کې د سولې خبرې او د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې هسې د وخت ځای کول دي، ځکه پاکستان د سولې په خبرو کې خپلې ګټې لټوي. ګل رحیم د ازر ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې علي شورا ډیره ګټوره تمامه شوې، ځکه چې د ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سوله وکړه. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې شورا باید له خلکو څخه جوړوي، نو هغه مهال به ګټه ولري. دا خو اوس په دولت پورې مربوط کسان دي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، که د سولې د شورا په مشرتابه کې بدلون راشي نو اغیزمنتوب به یې لا زیات شي. نور هغه افغان له کندهار لیکي، زما په نظر د سولې شورا هیڅ په درد نه خوري، ځکه چې اوس هم افغانان د اور په لمبو کې سوځي. دا اوس تاسو پیغامونه. اوس هم قدر منوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. سموده مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان په اړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز په اړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري. یو شمیر موافق او نور اعتراض لري. دغه 1/3 ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې داس د کوي چې سره ډول په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پریکړو ننګ وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشر نرګس باران وایي، د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه سره ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحله پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تای مراحل کیږي او په کومې مرحله کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ور زده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو په ستونزو ښه پوهیږي او ښه حل لارې هم دوی وړاندې کولای شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو د هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل موډل یونایټډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډېر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نورې دنیا ملکونو کې چې دا یونایټډ نیشن دا ماډل کوم پریزنت کیږي، موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال کړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، موږ هغه شارټ لیسټ کړل او هغې ترمنځ لکه بیا موږ ان سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه یې درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډېری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي.
هیچ گا یک نفر که دی پروگرام اشتراک
میکنه یو کس چی پا دی پروگرام که گردون کاو لمره مک مخامخ نلیده هغه تا یو زنگره فورم ورکول که ده هغه با دا فورم دکاو او رست داده هغه فورم پر اساس چا چی دیر ظرفیتونه درلودل هغوی با انتخابی دل. هغه زوانان چی پا دی پروسه که گردون کاو عمرونه لاتلسو تر 15 کلونو پوری و چی دیره دا پهانتونونو محسلین دی او هغوی چی دندی لری او خو موقفونو که کار کوی. نو دی غونده تا طول زوانان دا وردیا لیاقت او فورم بر اساس انتخاب شویدی.
شایستگی لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډه خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټې لري. نورداد صحاک چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریې ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد د بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا چې ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع وه د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړلې وړاندې م کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولی سي چې هغوی بیرته څوک چې خارجته تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستن شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوي وي هماغه پورې محدود وي. البته په دغه کانفرنس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه داسې کومه کمیټه وه، نه داسې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نه شي کولای، خو دغه کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کیږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وې، جنرال اسمبلی وه، عمومي مجمع وه، د ملګرو ملتونو همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه وه، د بشر د حقوقو کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې دی هغه موږ دلته زده کړو. د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاروي، هغوی چې سره ځان ته ملګري هیوادونه پیدا کوي، ملګري ملتونه سره رقم ته یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي، دا هم زده کړل. متاسفانه زه په دې نظر باندې یم چې موږ کوم استازي چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دي، هغوی د افغانستان نمایندګي په سمه توګه باندې نه شي کولای. په همدې د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دي هغه په نړیواله سطح باندې په غوږ باندې په سم ډول باندې بحث نه کوي. زه هیله لرم چې دغه ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و همدا ډیر شي تر څو پرې د موږ ځوانان او د نوی نسل چې دی دا مخکې نه وروزل شي.
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثیلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه، خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو له جوړېدو وروسته دغه سی غونډې او کنفرانسونه کېدل. سنا ستانکزی چې د ملګرو ملتونو په تمثیلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه، ترې مو پوښتل چې څه ډول یې غړیتوب ترلاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل.
زما ورور پېښور کې هغه درس وایي، نو هغې ما ته دا لینک یې راولېږي، وایي دلته رجسټر کړه ځان. ما ورته وویل مال سمه ده، نو دلته مې چې ځان رجسټر کړ نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم، نو دې سره ډېر مرتبط دي دا شیان، نو دلته مو رجسټر وکړ او ایمیل باندې دوباره دا تاسو ته جواب درکوي چې کامیاب شوی یو که نه. او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټرینینګ و، ټرینینګ کې دوی هماغه څه چې پروسیجر یا عمل هغه ټول درته تشریح کوي.
د فرانسې په اړه د چکل تحقیق وکړ څه درته نوی وو؟
موږ پولیټیکل ساينس یا هغه سیاسي علوم وایو، موږ ته دا شیان دومره نوی نه وي. موږ زو تحقیق کوو په خپل پانتون کې د همدې هیوادونو په باره کې. ما ته دا نوی وو، یعنی چې موږ موضوع چې وه یوز اف فلی اتونومس وپنس، یعنی دا روبوټونه دا درونز چې استفاده کیږي، یعنی فرانسه دې موضوع نه حمایت کوي کنه دا درونز استفاده هغه منی کوي. دا شی نو ما ته نوی وو. دلته
تاسو چې څه ترلاسه کوئ بیا به نو دینه وروسته تاسو څه کوئ؟
دینه وروسته خپل تحقیق ته ادامه ورکوو انشاءالله. داسې نور غونډې به مې هغې کې به اشتراک کوو، او چې موږ معلومات ډېر سي او خپل وطن ته خدمت وکړو. تر هغو چې معلومات نه لرو او کارونه ګزامتونه باسي خپل وطن ته خدمت نه کیږي.
نورداد سحاق وایي په افغانستان کې دغسې غونډې او کنفرانسونه باید ډېر شي، ځکه ځوانان پکې ډېر څه زده کولای شي.
البته دغه کنفرانس ماډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي، په نور نړۍ کې ډېر عام ده او حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي. خو له بده مرغه افغانان دې سره ډېر آشنا نه دي. خو حتی خبره دا ده چې په دغه یو کال کې دغسې ورته کنفرانسونه، دا زه فکر کوم دریم کنفرانس ده چې په افغانستان کې جوړ شوی. دغه کنفرانس د دې لپاره ده د بل حسن د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د څېړنې په برخه کې، ځکه دوی ته له کانفرنس مخکې یو موضوع ورکول کیږي چې هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي هغه لیکل کیږي، ریسرچ کوي. په داخل د کانفرنس کې ډېر شیان زده کیږي. البته که چېرته څوک له مکتب راولي یا له پوهنتون نه اول ځل لپاره خبرې کوي ډېره ګرانه وي، خو په دغه ځای کې دغه ټول شیان زده کیږي. البته تحلیل څوک څنګه کوي، بل ټولو نه د دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتیږي، خبرې کې په دنیا کې څه روان دي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د دغه سی پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولی. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دغه سی غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی. مونږ له دغو ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو. کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی، د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی. اوس هم ورسره یو ځای کار کوو. چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو. مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي، ترڅو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي، الته کار وکړي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي.
خو ګوریدونکو دا تاند څنګ محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. p8@azadiradio.com او کا فیسبوک تلاس رسای لری په دې پته مو هم پیدا کولای شي. facebook.com/tandesang. تر بلې تاند څنګ مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، د دې ونې خپرونه پیلوو. خبرونه کې د جنسي تیری له یوې داسې قرباني مېرمنې سره غږېدلې یم چې په وینا یې په بلخ ولایت کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیې اړوندو ادارو تعقیب کړی که نه له مسؤولو ارګانونو څخه به یې واورو. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسعوده نیازی یم. خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوړي.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې، ژمنه کړې چې د فراه د اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي.
یو سړی په جوزجان کې خپل 25 کلنه لور او 40 کلن وراره په تیشه وژل دي. د جوزجان لا جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالمالک ممنون ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی ممنون ویلي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کموم رناوې تر یوه کال شکنجې او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. د نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نورحبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندېږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کېدل، په تیزابو سوځول او بلاخره وژل کېدل د هغه ناوړه عملونه دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کېږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کېږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت په د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشین کوفي زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم وو. دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چاته ونه وایي که نه مړه کوم دې. دوی درې ورځې مې له ډاره هېڅ چاته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه.
کله چې پر مریم تیری وشو، هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبرېږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، اغلې مریم وایي
مور
یې پلار ته وویل. پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهه او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو، زما پلار یې دننه پرې نښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. قمندان سیم له جلی نه پوښتنه کوي. کله چې زه دننه لاړم، یوازې قمندان په اتاق کې وو. بیا یې مانه د قضیې په اړه پوښتنه وکړې. څو شیبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری
وکړ.
کله چې څوک جرم ترسره کوي، نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما
ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیچ چاته ونه کړه. له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي، د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي.
هغه
سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی، آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نه رسېږي چې قصد ترې واخلم. مېرمن یې هم راسره ډېر جنګ وکړ. ویل یې تا زما په مېړه تهمت کړی، په زوره دې غوښتل زما مېړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډېر درد دی، ډېر ظلم راسره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم. هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلاره نشم بېلېدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره یې د حق غوښتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې 10 ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا 3.5 میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا 10 ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومت غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقوقو کمیسیون خط وزارت او نور ځایونو ته مراجعه کړې خو تر اوسه یې اړوند ادارو قضیې ته سم رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدیری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازم مرستې به ورسره وکړي.
خشونت ها موارد مختلف داره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظي، رواني، فزیکی او تر ټولو غمناکي جنسي تیری دی چې بدبختانه د جنسي تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي هغوی هم پرې تیری وکړ. مقتل د داسې قضیو په اړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو او موږ ښه وکیلان هم لرو. احمد زیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال مکتشمنه راکړه او ویل چې سیمه ته د پیخې د چړلو په خاطر یو هیئت لګلې ده. خپل لوی څارنوال سبا هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه د بلخ استیناف ته لګل شوی خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځایه رسیدلی. د کورنۍ او چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی له دندې لرې شوی دی خو زموږ د معلوماتو له مخې نوموړی اوس هم وسلوال فعالیت لري.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسیې ته څومره رسیدګي شوې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمي وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوې دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلي او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر سیړنو لاندې نیول کیږي خو سیړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. که څوک مې غږ وانه وري ځان وژنم. ژوند نه مې نور زړه تور شوی دی. زه په دې امید کابل ته راغلی یم چې له ما نه ملاتړ وشي. خپل کور ته بیرته نشم تللی. که لاړم موږ ټول به ووژني. په سیمه کې ډېری داسې نجونې دي چې ظلم پرې شوی خو له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی او نه یې څوک پوښتنه کوي. له مریم سره له مرکې وروسته مو وغوښتل له ښځو وزارت سره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرأت ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص په یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شری ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
ازادي راډیو لوونه تر و